په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل سو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاست کې په کابل کې وفات سو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دې د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته دې په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو نو د رفاه ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې چیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړایم او بیا با جوړو کې سلرزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه مرګلې په کنده واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیمو خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادي معیار دا زموږ سره په دغې ملګر دا کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي. زما کتابونه چې دي یو دی د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشاله رحمان. دا خوشاله رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلې پدې کې یو مقاله را او دا غي سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوی نو هغه رودادونی دي او بل زما شعري مجموعه چیرنو هغه د بیدیا سپرلې نو هغه پسې په 2014 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغه کې جیرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی م او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جیرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانانو هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتون کې کتاب کوم
افکار سب کا یو شعر دی راته وای چې خپل د خوخم وی او یاد دی هم وی
یو خو په یاد جماعت یاد دی او زما اکثر خوخی زی وې منو هغه د سره غزل دی یار ستمګر سد چلو کړو تا د محبت په خار يرغلو کړو او ما ویل ته پوه شوې پلار شوې ما ویل ته پوه شوې پلار شوې بیا د کار په تورش په د غلو کړو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سن مسستا د اور بلوکو او سګی لبز در کی وانو کړم کار خود پر دور سره خپل وکړو او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستی دي تاسو په یارانو کلک تلل وکړو
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام چیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کیږي
نه داسې نه ده دا خو دا سره که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته وي که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم دې کې بیا یو داسې خبره هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه څیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کو له نور انسانانو هم په دغه کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستاتف مثال راو پاروي خواخوږي دی ور سره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دی کې یو زمونږ شاعران چې دی نوی زلمیان زیات تر چیرنو زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي. په کار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، کنه بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي، کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، کلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي. او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایک صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب، کنه او دا کاروان دی. نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي، داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی، کنه دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په اونری چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم. کنه
اوس کا یو غزل راته وایې.
نو ډیره مننه. دا غزل دی، ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې، په خیراج کې در کو ما خپل وخ کې، او لیونی د محبت ګوته په غاختی، لیونی د محبت ګوته په غاختی، ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې، او ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، لکه شمع بلو ما خپل وخ کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا، څوک خبر دی په ګوګل د نن نظرنا، او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې، او خدای سیال مکل د سیالو سره سیاله، په څوکړه کې ورو ما خپل وخ کې، او زخو نور د سحر نه یم شاعر یم، زخو نور د سحر نه یم شاعر یم، چې د ګل بیلو ما خپل وخ کې، او زه د جون په لار روان یم افکارا، زه د جون په لار روان یم افکارا، که فکر خورو مخبل وخ کې
افکار سه بیا پښتنه. یو شعر بل به هم در ناورو. یوه خبره تاسو مخکې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثر لاندې را نشي، یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي؟
دا ستاسو ډیر ښکلی زبردست پښتنه ده. واقعتاً دا سره چې اوی دغه لوست چې کوم کی خنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی، کنه نو بیا دې هغه داغه نقل نکلی، لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه په ځمکه کې او ماغه خیالي، کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که آقا در کهی نادی ورسره اووی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه کده او خیال دیر آقا سر نوی، کنه نو کفرس که خیال آقا سر نوی نی او آقا سر الفاظ نوی هنر ورسره نی، لکه هنر بیا ورسره صرف دا کتابونه نوی پا کار داره چی آقا دا فن باندی چی کم کتابونه خلکو لیکلی ری دیر خخ کتابونه نی وست پختو که مشته، کنه نوی زلمی تعلیم افتر آقا شوی رو دیر خخ کتابونه لیکلی، نو باید چی دا کتابونه اولولی، نو آقی دا فن باره کشره، نو لکه وست مشتاق مجروی و کتاب لیکلی ری زرکانه ناغام دا شعر پا باره که پورا دا غره و دیر آسان کتاب ده. بل کتاب چره نو آقا الان کراغه دیر سیزونه خدا را چه آقا کتاب بنده و گوری ساهو پختو، نو آقا سر آقا پختو با کم از کم آقا سهیلی کی، کنه نو دا غا سیزونه دیجه دا زمون زوانان لگو دا غا کهی ارس پا چره نو پا محنت کیگی، چه محنتو که نو آقا خواه شعر بلی که خواب سانه، بلکه زویمه چه وزده شعر کم لی که تعلیم دی اصل که او نثر ته چې ریخه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعرم کې یو ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خداله چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام زیاته
په پای کې یو بل غزل راوروي
بس دا یو بل غزل دی تو هم پختنه شه زه پختون یم تو هم پختنه شه زه پختون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کوو دغه تصویر باید هغه مره خوي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچیرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړي ده او ادبیات پالل دي
لیکوال ډاکټر محیب الله خام ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوي څه تر زده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستمنون کو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق لري او کدا زو د ادبیات سره وی د ادبیات لوستل وی د ادبیات شوقی وی نو د ژوند لستمنون کو شی بو څخه فارغیږي ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دل لپاره دی چې د انسان د خواند خستلو ذوق خړوب کی نو د ادبیات لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کی او خواند را کی بل خبر ادا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي نو ادبیات دغه کار کوي د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولوي، دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې د څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږه که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د منګه سرنوشت دا چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راووسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا به دې مفهوم نه ده؟ هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی، او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاوند د زړه هیلی می نغمیش وی او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټول گی دی چې ډیره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی، وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سوم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي، تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځيږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده، او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب.
څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپې وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي، په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې عرض مکو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دغه شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله دا مازغه، د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان دا خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلې ده، د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې، تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخوره ده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خه ده، انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بله تیری خبره، مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغله کرا نغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړو، اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کوي مینانو نن د خلکو د جفاف ضد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي خپل مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نه شو غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبورې هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاد په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم په ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیابه هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میړون کن کا، یا میړون کن کا، ما بی زړه کا، زما ځان بدل کا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا، داد جنگونو، داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خادشو نو هم دے چا آباد تفریخوت، نمنگ خادشو نو هم دے چا آباد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے، دزڑ پنم دے هدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بلاوا ماتا دا خبل نصیب معلوم دے کھنا روخ کشم میں
دن کو دا آزادی رڈوی مجلی د پای پاشی بو کی مخدای سپارم تر بیا خ وخت ولری
دادا کو می پیاله وانگ دی چنا شه پکی مستی می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نتیجے دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نتیجے شفاظے سنت میم کا مساجے سم پامیم تم سوریے ز آہنگ تمہیں آوازے کلم پیس کی شم ز پتنگ تمہیں پروازے مجنون تمی چننیے سمہر تمی ممتازے سمجھنن تمی چننیے سمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بھنگ چنا شیخ کی مستی دادا کو می نغمے شنگ شباب کی مستی زماد جنون دازے ہم ناظم یہ ہم نظم کم سوزا ہم گدازے تقبلات کمی کھاوائے کمر جا درا دنیا سے زلکھوں میں پنا تشتم چھے انجام کمی آبازے لکھوں میں فنا تشتم چھے انجام پھنی آخازے دادا کو می پیالے بھنگ شنا شیب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ شباب کی مستی
اصل ہمیں آبادی ہے حقیقت ہمیں مجاز ہے وہ موجود یہ ہم جلوائے تم اخلاق تبھی